په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل شوه. له خبرونو یې پیلو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 3000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول یې شمیر 15 تر رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی و. خو ځینې نورو رسنیو بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردګ او اورزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې شی ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قمانداني نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوب کا شارګوټ کې د وسلو یوه ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سیوی په پیشه کې ګڼ روسی سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه شل. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.2 ټیټه 22. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه 23. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.2 ټیټه 25. او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 9.2 او ټیټه 28.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعت خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. افغانستان کې سیلاب ځپلو وایي چې وروستیو سیلابونو سخت زیانونه ور اړولي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو وزارت وایي
50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 50 کسان زخمیان دي.
کندهار کې د درملو د سوداګرو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تقریبا دا دوایو مد روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پورې تقریبا دا دی. اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي.
یو تازه څرګنده وایي چې برېټانوي ځواکونو کلونه مخکې په افغانستان کې ځینې ملکیان تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. هغه افغانان چې بهر ته د بېولو پر شرایطو برابر دي وایي چې لا هم په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. افغانستان کې په وروستۍ ورځو کې سیلاب ځپل وایي هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوې او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیاني زیانونه اړولي دي. کورونه یې نړېدلي او ورسره د دوی رسېدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې اړوند باختر خبری اژانس لیکي راوتلو سیلابونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي. په روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ کې هم د سیلابونو له امله ځاني تلفات لسګونو کسانو ته رسیږي. په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تیرو نږدې وو ورځو کې سیلابونو له امله د مړو شویو ټولیز شمېر شپږ نوي تنه دی او لسګونه نور ټپیان دي. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړین نه ده لاسنیوی نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلي یو قومي مشر ظاهر خان ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولې، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته. د روزګان یو بل سیلاب ځپلی میرزا اوله هم ازادي راډیو ته وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو اورښتونو د سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو اورښتونو له امله سیلابونه راووزي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو اورښتونو، سیلابونو او غرخوایدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمې پورې شاوخوا 8 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی دی. همدارنګه د کونړ نورستان مرکز پر مسیر د کوردر پل په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پر همدې مسیر په کاشکو او خان منډله سیمه کې سیلابونو ریګونه او ډبرې د سړک سطحې ته راوړي چې له امله یې دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده.
افغانستان کې د وروستیو ورځو سیلاب ځپلې وایي هغه څه چې لازمه ده لاسنیوی نه دی سوی. خو د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دوی تر خپله وسه له زیانمنو سو کسانو سره مرسته کړې ده. د دغه وزارت وایان محمد نسیم حقانی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو سیلابونو کې د زیانونو اندازه څومره ده.
د وروستۍ هفتې کې چې کوم سیلابونه راغلي دي 50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، حدود کې د 1500 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. د 2000 شاوخوا کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همداسې په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې سیلابونو خرابې کړې دي. مواشي په حدود کې د 2000 حیوانات مواشي ده.
اقانی صاحب، زیات زیانونه په کومو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي؟
ځانی تلفات البته د روزګان په ولایت کې زیات دي. مالی تاوان کوم چې زراعتي ځمکې او دا بیا په غزنی او میدان وردګ دوه ولایتونو کې زیات تقریبا دي.
دا پوهنې ادارې په روانو ساتنو کې بیا هم د سیلابونو یا هم د اورښتونو اټکل کړی دی؟
بلې، او دا وشنسي ادارې نن روزم په دې کې د سیلابونو دا هغه اټکل کړی دی چې سیلابونه به باران نه او سیلابونه اټکل کړي.
اړو کسانو ته د بشری مرستو یا د عاجل مرستو رسولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ ځکه چې اکثره ولایتونو کې لارې هم بندې دي، ممکن د ځینو ستونزو سره مخامخ وي. دا چاره
کومکونه هغه خلک چې سیلابونو کورونه وړي دي یا ځاني تلفاتو ته رسېدلي دي هغوی سره لازم هغه کومکونه چې موږ سره په واکیو او کومکونه شوي دي. بعضې سیمې چې لږ لرې پرتې سیمې وي سړکونه خراب شوي دي، هغوی ته هم کومکونه په لاره دي. انشاءالله هغوی ته به هم کومکونه رسېږي.
بلې، خاني صاحب، په دغو زیانمنو سو سیمو کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده تر هغو چې مرستې ورسېږي یا لاسنیوی کېږي، دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د نورو زیانونو مخنیوی وسي؟
بل، د خلکو ته موږ مخکې هم د دې هواشناسي ادارې چې کوم دغه موږ دغه نشر کړی دي، هغوی ته ویلي دي که تاسو داسې سیمو کې یاست چې هغه د سیل په مخ کې تاسو کولای شئ په موقت ډول د خپلو سیمو څخه لږ لرې شئ، چې د سیلابونو راتلو په وخت کې تاسو محفوظ پاتې شئ. اوس هم دا سپارښتنه دوی ته څه وخت پورې د خطرات د سیلابونو طوفانونو کمیږي هغه وخت پورې دی احتیاط وکړي. که په داسې سیمو کې چې د سیلابونو راتللو خطره وي، د هغه سیمو څخه په موقت ډول باندې ووځي. دا به د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره یو ښه وسیله وي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایان محمد نسیم حقانی وو. افغانستان کې د وروستیو ورځو سیلاب ځپلی وایي هغه څه چې لازمه ده د دوی لاسنیوی نه دی سوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ. یوه تازه څېړنه ښیي چې بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې 450 تنه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. دغه څېړنیز راپور چې نن د بی بی سي لخوا خپور سو وایي دغه مرګ ژوبله په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د بریتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ولسي خلکو ته اوښتې ده. نور له اجملن څخه
د برتانیا ځانګړي کومندوز ځواکونه د لسګونو ولسي افغانانو په وژنه تورن شوي. د بی بی سي تازه څېړنه چې د سې شنبې په ورځ خپره شوه پکې موندل شوي چې د هلمند په ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 450 ولسي وګړي په غیر موجه ډول وژلي وي. دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی. جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برټانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو، خو د بی بی سي د ریپورت په حواله هغه نه و توانېدلی چې په دې اړه د برټانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برټانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي. کارلټون سمیت چې تیره میاشت د برتانیا له پوځ ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې. د بی بی سي د ریپورت له مخې د 2010 میلادي کال د نومبر له میاشتې څخه د 2011 کال تر مې میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 450 تنه ملکي افغانان وژل شوي. د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته. خو ډګروال اولیور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو کمانډان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللی وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې یوه څېړنه کړې وه چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسي خلکو وژنه هم شامله ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم د افغانستان په تړاو ورته خبرداري ورکړی دی.
بهناز رسولی چې دوه کاله وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپله کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره دوه هټۍ هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی و طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې 600,000 افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړی چې اوس کډواله د وای ل 600,000 پانګې ورته یوازې 150,000 افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با
له بعد مرغه د طالبانو له راتګ وروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه، ځکه ویریدم چې پلورونکي ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسیږي. تر خوای د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه. یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبوره شوم. بخت را سره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله.
بخت با ما یار نه بود او کارګار جمع کردم.
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څیر ډیرو خلکو په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړې وې او د ځان په ګډونې یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو د طالبانو پر راتګ افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندېدو ترخوا لسګونه شرکتونه او نور وتړل شول چې له امله یې لسګونه زره کسان بیروزګاره او لږ او بېوزلي زیاته شوه. تر دې چې اوسمهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کمیټي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په افغانستان کې سړی خزي او ماشومان د مرستو د اخیستلو لپاره د سړک پر غاړه په قطارونو کې دریږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلي په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمېر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 3 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره ادعا کړې چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته د خپلو وسلوالو د عیاشۍ او عبادت لپاره نقدې پیسې ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
داخلي بيزاي شوي بيرنې مرستو ته اړتیا لري. په نوم د افغان مرمنو لپاره د عدالت غوښتنې یوې ډلې 25 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو ته لیک استولی دی. په دې لیک کې ادعا شوې چې ملګري ملتونه اوس مهال د افغانستان په اړه بې طرفه نه دي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې تبعیض چلند کوي. د دې ډلې یوې غړي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ادعا وکړه چې ملګري ملتونه نږدې هر اونۍ طالبانو ته له 15 تر 30 میلیونه نقد ډالر ورکوي. د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې د دې ډلې د دغې غړي په وینا دغه پیسې د بشري مرستو په نوم امریکا طالبانو ته ورکوي. د دغې ډلې په لیک کې راغلي دي چې په وروستیو 11 میاشتو کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو په نوم طالبانو ته نږدې 1 میلیارد ډالر نقد ورکړي. د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې دغې ډلې د ملګرو ملتونو، سره صلیب او نورو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې څومره ژر کېږي باید د بلخاب، دایکندي، پنجشیر، بغلان او یو شمېر نور ولایتونو داخلي بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دغې ډلې په لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې طالبان باید له جنګي اسیرانو سره مناسب چلند وکړي او د هویت د پټ ساتلو سره سره باید له کورنیو سره اړیکې ټینګې کړل شي. د دې ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې د جنګیدونکو کسانو د اجسادو بې حرمتي ونه شي او خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په دې لیک کې له نړیوالو خیریه بنسټونو نه د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې له امله مننه شوې ده. د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې د دې ډلې غړي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي بشري مرستې یوازې هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د طالبانو ملاتړ ورسره وي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو امریکایي تلسکوپ موندلې ده چې د کائناتو عمر له 1.5 میلیارد کلونو څخه زیات دی. د پرمختللي دستګاه د مځکې د مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتره لري واټن څخه ځینې تصویرونه اخیستي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا موندنه د خپل هیواد لپاره یوه لویه بریا بللې ده. نور تفصیل له اجمل ان.
د جیمس ویب په نوم فضایي تلسکوپ لومړنی عکسونه چې د کائناتو د عمر اټکل کوي مځکې ته استولې دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي دا مجهز تلسکوپ چې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی د مځکې عمر له 1.5 میلیاردو کلونو زیات اټکلوي. د ناسا ادارې مشر بل نیلسن وایي داسې عکسونه یې ترلاسه کړي چې له 1.5 میلیارده کلونو مخکې د یو نوري شي ګرځېدل ښیي.
دا اجرام مونږ 1.5 میلیارد کلونه پخوا مودې ته وړي. هماسې چې مونږ موندلې ده د کائناتو عمر شاوخوا 1.8 میلیارد کلونه دی. مونږ تقریبا د پیدا کېدو پیل ته تللي یو او دا نوې موندنه ده چې مونږ کړې.
د دې تصویرونو د ننداري مراسمو کې چې په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو ولسمشر جو بایدن هم ګډون کړی و. بایدن وویل دا لویه موندنه د امریکا ستره وړتیا څرګندوي. د جیمز ویب تلسکوپ د روان کال د جنوري په میاشت کې لمځکې څخه 1.6 میلیونه کیلومتر لرې ځای پر ځای شو او د دې تلسکوپ لخوا استول شوي عکسونه د جولای په 11مه مځکې ته راورسېدل. دا عکسونه رنګاو په ډیر لوړ کیفیت اخیستل شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول سوي او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وی د امر روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو تجمن دي، خو په دې برخه کې د اسانتیا ویرا منستسي برخو د طالبانو د روغتیا وزارت وی د هغو درملو مخنیوي کړی چې جواز او نور ستونزې پکې دي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیر دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوا دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر بدغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. کومر ورته وایي حکومت مرته وایي تاسو کاغذ پرانی د دې وای خمش په قانون کومر وای سیدی قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې مردا قانون دا وخت سره کو کرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نوم خبر سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسنن کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نوم خبر سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د آزموینې لپاره بسنن کوي. د وای د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو 6% نو تاسو ضرب ورک 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه دغه ست تجزیه ست تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک وینې سو درته موږ ما دغه نه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه وو او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده. نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي، خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ځینې افغانان چې د امریکا په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ شرایط پوره کړي وایي چې له تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې به برخلیکه شپې ورځې سبا کوي. دوی غوښتنه کوي چې باید برخلیک یې معلوم سي.
دغه حالت ډېر ستړی کوونکی، ډېر سخت او یو دیرش کلن زاکر الله چې نږدې 15 کاله یې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره د ژباړونکي دنده ترسره کړې وایي اوس مهال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی. دی چې د اګست په 13مه یو ځل له خپلې کورنۍ سره له دې هېواده د وتلو هڅه هم کړې خو د کابل په هوایي ډګر کې د سختې ګڼې ګوڼې له امله نه دی توانېدلی چې له هېواده ووزي. وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی. تقریبا لس یو لس میاشتې یو روپۍ آمدن موږ نه لرو او ډیری هغه کسان چې په دغې لیستونو کې شامل وو هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. کم خلک چې پوه شوي دي، خلکو ته ستونزې جوړې شوي دي او خلک په ډیرو سختو حالاتو کې. نو ما هیله هم دا ده چې زر تر زره دې موږ فامیلونو ته د امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چې
دی وایي د کډوالۍ ټول شرایط یې پوره کړي خو لا هم د وتلو انتظار کوي. خو ښایي یوازې ذاکر الله نه وي چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، بلکې بې شمېره نور افغانان چې په دې هېواد کې له بهرنیو عسکرو سره دندې درلودې له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغان میرمنو د حقونو فعاله فائزه زیرک چې اوس مهال په اسلام آباد کې بل بهرني هیواد ته د تللو لپاره د انتظار شپې سبا کوي، وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
تعداد زیادی از خبرنگارا، فعالین حقوق بشر،
ډیر شمیر خبریالان، مدنی فعالان او مذهبي اقلیتونه دلته پاکستان ته کډوال شوي دي. دوی له تیرو څو میاشتو رئیس له دې هېواده د تخلي انتظار وباسي. دوی دلته له سختو ستونزو سره مخ دي او کیسونه نه څېړل کیږي.
درست هم در اینجا نداره.
یو بل میرمن هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته برخلیک سره مخ ده.
مدت نو ما شدم مادر کشور پاکستان.
لطیرو نه هم میاشت رئیسی پا پاکستان که کدوالی لسخت استون دو سرم مخیم. دلتا دی زاین شتون، اقتصادی استون دی زمونگ دی که سونو نتیرل هغا مسائل دی چه مگر سر پا جدی داو لاس او گریوانیو
و بررسی نشده را پروانده ما.
دوی غوښتنه کوي چې بهرني همکاران باید د دوی د ژوند غم وکړي او له افغانستانه په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د اګست له 15مې راوروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، د امریکا په ګډون د ناټو غړو بیلابیلو هیوادونو نږدې 1,50,000 افغانان چې له دوی سره یې دندې درلودې له دې هیواده ویستلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو یو شمیر افغانان وایي دا مهال دا پروسه ډیره پڅه روانه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوند خوندي کړی او هیڅ چاته د مرګ ګواښ نشته، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو راپورونه ورکړي چې طالب وسلوالو په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي وژلي، ربړولي او تریتم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور پر بنسټ چې څو ورځې وړاندې خپور شو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته تر دې دمه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ پر بنسټ د خپل غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي.
تاسو لا پیغامونو
زره په کولا د بولان لسیم څخه تاسو سره په تماس کې زما سلام دی. زما سلام او د اختر مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې څخه ورسیږي. اما په زما پیغام د طالب مشرانو څخه دا دی چې نور هم د ولس سره خپل چلند په وخت تلاشي کړي او نور ځایونو کې تر دې لا هم ښه کړي. طالبان وړونو زموږ سره ډېر ښه چلند کړی دی او ډېر ښه چلند کوي د وړونو په شان، نور هم لا تر دې تشویقوو.
دا کابل کې د ډبلیو پی ماسه د فاند د شپږو میاشتو لپاره د غوړ کول کې د وړه وړي لوبیا او مالګه نو هغه څه چې چاته درې دورې ورکول شو، چاته دوه دورې ورکول شو او چا یو دوره واخسته، چا پنځه دورې اخیستي او نور لاړه ما څه ورک دي. نو کده غاړه باندې تاسو معلومات وکړئ د موږ نه غوښ پور کړئ. مسیج نو ډیره مهرباني وي. اسلام علیکم.
زه
ابراهیم دولزه د کابل د اوزی شخص څخه تماس کې دا پیغام کړم و اختر به تیر شي بیا به راشي چې ځواني لاړه شي بیا نه راځي اختر خو راغی ښه په قیمتۍ سره په اختر کې ډېره قیمتي وه په اختر کې هر شی هر اجناس هر خوراکي مواد لکه څاروي لکه پسونه لکه نور داسې خوراکي شیان د اسمان سره خبرې کول نن سبا پټرول تیل پټرول په 115 افغانۍ خرڅېدل او ډیزل په 115 افغانۍ دا افغانستان کې ډېره سخته بدبختي ده